سلامونه ونې کې هلي له ګرمي مخکي لاس بجې شوي زه صفي الله ستانګ زم دغه پروګرام د امانه میرزي په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم او ریچې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي روسیا پلان نه لري چې له چین او پاکستان سره په ګډه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي د همورې چې په پکتیا ولایت کې د ولایتي شورا استازي او قومي مشران له ولسمشر اشرف غني ګیله کوي چې دا ولایت له پامه غورځولی نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه حدیث پردیس اوروي
السلام علیکم ستړي مشه د خبرونو سرټکی د ننګرهار سیمیز چارواکي وی د هوان مرمۍ د لګیدو په پیخه کې د خزو ماشومانو په ګډون ډیر لس ملکی انټاپین شوې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په 13 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاقیانو تر 400 ډیر قومندانان افغان پولیسو وژل دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وی د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړیدل ضروری دي دا هم بشپړ خبرونه د ننګرهار سیمیز چارواکي وی د هوان مرمۍ د لګیدو په پیخه کې د خزو او ماشومانو په ګډون ډیر لس ملکی انټاپین شوې دي د ننګرهار د والی وینا تاوله خوګیانینه آزادۍ رډیو ته ویل چې د پیخه تیر ورځ ناوخته د بټیکوټو لوسوالۍ اړوند تورخر په سیمه کې شوې ده خاخلې خوګیانې زیاتوي د هوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لوري په امنیتي پوسټ تو غول شوې چې د پوسټ پر ځای د کوچیانو د استوګنې په سیمه لګیدلې ده
توغندای پښتو پرځای د کوچانو ایو سیمه ده تور غرسمه کې هلته لګیدل شي عمل یې ډیر مخته چې دوه مېرمنې او پنځه ماشومان دي دا ته کېم شوی دي
تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښو کې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په 13 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاقیانو تر 400 ډیر قومندانان افغان پولیسو وژل دي د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
420 دفعه بودن کې توسط خطاب خاص پولیس ملي افغانستان د نقاط مختلف کشور اینا از بین برده شده بود اینا افراد هستند که مربوط گروه های طالبا در رده های مختلف در رده های تر گروه ها و کسایی که جنگای طالبان را در کندوز، بغلان، اروزگان، فرار، ننگرهار و سات دیگه که طالبان فعالیت دارن اینا در جنگ داخل بودن.
صدیقی زیاد تکرار چه پدغ وجل شو کسانو که بهرانین هم شامل دی. در صدیقی پوینا در پولیس و لوری در طالبانو تر طولو دیر قماندانان پا کندوز ولایت که وجل شویدی. د ملي اردو مسولین د لخکرګه قندهار د لوی لارې د پرانستلو خبر ورکوي په هلمند کې د 215 میوند قلوردو د ماړیکو مسول توران احمد شکیل تسل ازادي رډیو ته ویل د شندک د مانډاړ وند لوی پل 13 شپه و بجی رغولې دی او نن تر غرمې مخکې به ترافیکو ته اجازه ورکړي چې قندهار او نور ولایتونو ته تګ را تګ وکړي تسل ویل د لارې په اوږدو کې عملیات هم کړي دي او د وسلوالو هغه مرکزونه او قرارګاوې لمنځه وړي چې د لارې د تهدید د پاره یې جوړې کړې وي
د افغانستان مکانی او هوایي قوا او توانېدل چې دغه د دوه ورځو عملیات په لار کې 13 شپه د و بجو په شاوخوا کې د شینډک مانده دغه کوم پلچک چې الوزولې سو دغه لار پرانستل سو کومه خاصه ستونزه نه و د شپې شاوخوا و بجو چې د شینډک مانده لار پلچک چې کوم بم الوزولې پرانستل سو
او روسي کورنۍ خبر په پکتیکا کې په لسکونو جون نن له 12 ټولګي څخه فارغيږي پکتیکا له هغو ولایتونو څخه یو دی چې ډېری لګ انجونې پکې تعلیم کوي د پکتیکا والی الیاس وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پکتیکا په تاریخ کې باندې د لومړي ځل لپاره د 12 ټولګي انجونې فارغې شي د څلور خوانځونو فارغيږي شمیر شاوخوا 50 دی
په ټول افغانستان کې د اوس لپاره شاوخوا 3 میلیون نجونې په 10000 خوانځیو کې په زده کړو بوختې دي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړیدل ضروری دي جان کیری په دې اړه په واشنگټن کې ویل
The two-state solution is the only way to achieve.
They way the dual dawlatun ramen sakidal yawazini hal lar da che de israiliano falastiniano tarmen sadlana sola tinga kri da yawazini lar da che de israel ratun ki de yahudi aw democrat dawlat patuga tasminawi che pasola aw amniyat ki la gawandi usra jwan wakri aw da yawazini lar da che de falastiniano ratlun ki azadi aw de dui kiramat tasminawi da pasima ki da amerika da gato ham muhima wasila da جانکری دا خبره پرون په داسې وخت کې وکړه چې د ولسمشر اوباما د ادارې او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د دغو دواړو لوري اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې امریکا د اسرائیل د حکومت په مخالفت ممتنې رایه وکاروله. امنیت شورا د نتنیاهو د حکومت لوري په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودیانو د میشت ځایونو جوړېدل وغندل. روسیه خبرداري ورکړ ک امریکا پر دغه هواد نوې اقتصادي بندیزونه ولګوي انتقام به واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی د چهارشنبه په ورځ ویل ک چیرته واشنگتن د دوښمنۍ نوې ګامونه واخیستل نو ځواب به ترلاسه کړي. د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم ویلی دی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د سایبر بریدونو له امله به پر روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت بندیزونه ولګول شي. شک کېږي چې روسیې د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې انټرنیټي بریدونه کړي دي. په فارس خلیج سیمه کې د ایران تر ټولو نږدې ملګری هیواد عمان ویلي کېدی شي د سعودي په مشرۍ د تروریزم پر ضد په ایتلاف کې برخه واخلي. عربي رسنیو رپورټ ورکړی چې د عمان دفاع وزیر پرون په یوه لیک کې خپل سعودي سیال شهزاده محمد بن سلمان ته دا خبره کړې ده. ویل کېږي چې په راتلونکو اونیو کې به د عربستان دفاع وزیر محمد بن سلمان آل سعود عمان ته سفر وکړي. د عمان او عربستان اړیکې د دې لپاره تیر وخت خرابې وې چې دا هیواد د عربستان له سیال ایران سره نږدې اړیکې لري. او وروستی خبر د چین په لری پراته حوزه شینجیانګ کې څلورو کسانو د یو موټر په واسطه په یوې دولتي ودانۍ ورننوتي او هلته یې د یو بم په ایښودلو سره یو تن وژلی دی. په چاودنه کې درې کسان ټپیان شوي هم دي. دا پیښه د شینجیانګ په کارابلاکس سیمه کې شوې او د سیمه ییزو مسؤولو ادارو د ویبپاڼې په اساس حمله کوونکو د کمونیست ګوند د دفتر ودانۍ هدف ګرځولې ده. پولیسو په ځوابي ډزو کې حمله کوونکي وژلي دي. شینجیانګ چې له منځنۍ آسیا هیوادونو سره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې د سختو ناامنیو شاهد پاتې شوی او سلګونه کسان پکې د غور مسلمانانو او چینایي هان قبیلې ترمنځ د شخړو په خاطر وژل شوي دي. چینایي چارواکو د دغه شخړو په خاطر یغور مسلمانان ګرم بللي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول ملتیامو مننه کوم.
حدیث پر دې سوچې خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې روسیې رد کړه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي، خو افغان حکومت د مسکو د غونډې د بحث وړ موضوعګانو په اړه پلټنه کوي.
ما از مجادی دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر در خصوص ماهیت و محتوای این نشست کار میکنیم.
د پکتیا ولایت شورا او قومي مشران له ولسمشر ګیله لري چې ولې دا ولایت د دوی په خبره لیاد استلید.
ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی د پکتیا ولسونو سره کوم اجمن کړي وي هغه تر اوسه پورې لاس پیسه د هم نه دی عملي کړي.
حقیقت څه دی؟ پروګرام هم لرو د ولسمشر له ویاند محمد هارون چخنسوري سره غږیدلی یو.
قضایی چې سوي دی په دې تیرو کې ټول د قانوني پایګړ لاندې دي. ایڅوک په افغانستان کې تر قانون لږ نه دی، لور نه دی، پر ټول قانون تطبیق کیږي.
رازو لومړی مطلب ته، د روسیې حکومت وایي دغه هیواد له چین او پاکستان سره داسې پلان نه لري چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي د ماسکو، پیکینګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه د دې لپاره جوړه شوه چې د سیمې په همکارۍ د افغانستان وضعیت ښه شي. په ماسکو کې د سې شنبې د ورځې پر درې اړخیزه غونډه افغان حکومت سخت عکس العمل ښکاره کړ. دې غونډې ته د افغانستان استازی نه و بلل شوی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي چې نه چاله روسیې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي او نه هم ماسکو له چین او پاکستان سره دا پلان لري چې داسې څه وکړي. زمیر کابلوف زیاته کړه چې د روسیې، چین او پاکستان استازیو د سیشن بی پروس په ماسکو کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې لپاره په سیمه ایزه کچه پراخیا چې په کار دي تر څو له کابل سره په ګډه داسې هدفونه وټاکل شي چې نتیجه ورکړي. کابلوف بیا وویل په اوسنیو جنګي حالاتو کې د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د روسیې ځانګړي استازي زیاته کړه چې په ماسکو کې درې اړخیزه غونډه په حقیقت کې د سیمې په کچه د ګډو هڅو رامنځته کول دي. د کابلوف په وینا په راتلونکي کې به دغه ډول غونډو ته د افغانستان او د سیمې د هغو هیوادو استازي هم راوبلل شي چې د افغانستان د لانجې له حل سره دلچسپي لري. د روسیې استازي انټرفاکس خبري اژانس سره خبر هم وکړه چې دغه ډول غونډې به عملي او مثبتې نتیجې ورکړي. په ماسکو کې د سیشن بي د ورځې پر درې اړخیزه غونډه د افغانستان حکومت او امنیت شورا په ځانګړي ډول هغه وخت سخت انتقاد وکړ چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو د لرې کېدو مسله یاد شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وویل
ما از مجازی دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر
موش له خپل ډیپلوماټیکو سرچینو د دقیق غونډې د څرنګوالي او محتوا په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي. هیڅ سرچینه د افغانستان له حکومت پرته د صلاحیت نه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لیست څخه د افغانستان د خلکو نوم لري کړي. د طالبانو په برخه کې هم مسله هم داسې ده.
د خصوص طالبان نیست همون ګونه.
د افغانستان ولسی جرګې هم د ماسکو د غونډې په اړه خبرګون ښکاره کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د روسیې، چین او پاکستان د استازو غونډه په ښکاره د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي نه پوهېږي چې ولې دا ځل دې غونډې ته توجه زیاته شوه، کنه ورته درې اړخیزې غونډې دوه ځله مخکې هم روان کال جوړې شوې وې.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي رادیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. کله افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اتسو اته نیوش میرا ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي رادیو ته غوښته ملي اردو مسولین وای د لخرګه کندهار لوی لارې پرانیستي. په لمند کې د 215 میوان خولي اردو د عماړي کوم مسول تورن احمد شکیل تسل ازادي رادیو ته ویل د شندک مانده د مانده اړوند لوی پل سیمه 13 په وو بجی البته په دغه سیمه کې دغه پل رغولې او نن تر غرمه مخکې به ټرافیک ته اجازه ورکوي چې کندهار او نور ولایتونو ته تګ راتګ وکړي. تسل ویل د لارې پوګدو کې عملیات هم کړي او وسلوالو هغه مرکزونه او قرارګاوي لمنځه وړي چې د لارې د تهدید لپاره جوړې کړي وي.
د افغانستان مکانی او وای قوا او توانېدل چې دغه د دوه ورځو عملیاتو په لړ کې 13 شپه د وو بجو په شاوخوا کې د شندک مانده دغه کوم پلچک چې الوزولای شو دغه لار پرانستل شو. کومه خاصه ستونزه نه و د شپې شاوخوا وو بجو چې د شندک مانده لار پلچک چې کوم بم الوزولای پرانستل شو.
ولکې دا غلار له 13 درې ورځې راځي د ټرافیکو په مخ تړلې او غانش مر خلک لستونځو سره مخ کړي وو. طالبانو د شپکسو یو نمبر دغه سړک شپګلو یو وړ پلچکونه په ماينونو لزولې او هغه موټرونه هم د ډزو په واسطه تهدید کول چې د لخرګاڅخه کندهار ته مسافر نوړل. وسلوال طالبانو لا تر اوسه د لارې د بر تخلاصي دو او دوی ته د اوخت تلفات پاره څه ندی ویلي. مننه چې ازادي رادیو ته غوښتست. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، قومي مخاور، مدني فعالان او د انتخاباتي منډو ترډو پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی د ټیم غړي وایي مرکزی حکومت او پخپل ولسمشر سره کړي ژمنې هېرې کړي دي. دوی شکایت کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ کومه پروژه او یا بل ژمنه چې شوې وه تر اوسه نه ده عملي شوې. د افغان ولسمشر په استازیتوب تر اوسه چا په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په دې اړه داود تپان ته غوښتو.
دا پکتیا یو شمیر وسیدونکو مخبر ولایتي شورا وکیلان او د افغان ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي دوره کمپاینران شکایت کوي چې مرکزی حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دی عملي کړي او خوابت دي. د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر اشرف غنی د کمپاینی دفتر مرستيال قومي مشر جنت خان منګل وای افغان ولسمشر له دوی سره غړ ډول چې ژمنې کړي د پکتیا لپاره کار نه دی کړی.
غژمنه چې د کمپاین په وخت کې د افغانستان منتخب ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی د پکتیاوالو سره کړی وي. بدبخت نه باید ووایم تر اوسه پورې لکه څنګه چې لیدل کېږي سرته نه دی رسېدلی.
یوازې قومي مخبر او د کمپاینونو د محل مطرح څیرې نه دي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت څخه نارضایت څرګندوي. دا د ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عالمیر بارمزوی وویل.
ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی د پکتیا ولسونو سره کومې ژمنې کړې وې هغه تر اوسه پورې لس فیصده هم نه دي عملي کړي. هغه انتقالي بار کې ده د ګردیز د ښار پراخوالی ورکول دي، همداسې نورې لوی پروژې دي چې د مچلغو بند د ځینې ولسوالیو په اساسي ډول پاخه سړکونه دي. خو موږ ته ولسمشر دا ډاډ راکړی و چې انشاءالله تاسو ته به خپل حقوق رسیږي. تر اوسه پورې هغه کړې ژمنې سر ته ونه رسولې.
دا د په خبره په پکتیا خوست پکتیکا او لوګر کې دوی د افغان متحدو قومونو جرګې له لورې ټول لګښتونه په دې خاطر ورکړي وو چې د دې ولایتونو د حقونو لپاره به راتلونکی نظام ولس ته کار وکړي. خو اوس یې دغه ولایتونه په مرکزي حکومت کې هېڅ برخه او په ټولو ولایتونو کې یوه لویه پلي کېدونکې پروژه نه لري. د پکتیا ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز چې د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر اشرف غنی تحول او دوام ډلې مخکښ کمپاینر و وایي مرکزي حکومت د دې ولایت ستونزو حل ته پام نه دی کړی او خلک له دوی څخه خوابدي دي.
بدبختانه هغه څه چې د پکتیاوالو تمه وه یا هغه څه چې د ولسونو تمه وه ولسمشر موږ ته په هغې سترګې ونه کتل. یعنی موږ هم دا سترګې نه لرو چاته چې موږ چاته ووایو چې موږ ولسمشر ته کمپین کړی. یعنی د دې نوم نه پښیمانه یو چې ولسمشر ته موږ په کوم دلیل یعنی په کومه وجه رایه واچوله. یوازې د دې چې مشکل حل شي خلاص شي کم شي ورځ په ورځ پکتیا کې مشکل زیاتیږي.
د پکتیا اکثریت اوسیدونکو د اشرف غنی ادارې نه د خوابدګۍ نظر ورکوي او وایي چې که په نږدې راتلونکو کې د دوی په غوښتنه لوی پروژې پلي نه شي او ستونزې جدي ونه ګڼل شي ښایي خلک په پراخو ولسي مظاهرو لاس پورې کړي. یو ځل بیا قومي مشر جنت خان منګل.
پکتیا ټول ولسونه او قومونه چې په ژمنو نه وفا نه ده شوې د موږ نه غوښتنه کوي او زما په نظر ټول قومونه او ولسونه د اشرف غنی د دولت څخه اوس ناراضه بري. څوک چې ناراضه شي مقابله جبهه نه سي کېدای شي په راتلونکي کې د پکتیا ولسونه د خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
خلک دا شکایتونه په داسې مهال کوي چې له تیرو دوه کلونو په ټوله پکتیا کې یوه داسې پروژه نه ده پلې شوې چې خلک یې د ځان بساینې په خاطر ښه ګام وګڼي. او په خبره چې له دوی سره د بندونو جوړېدو د مرکز ګردیز پراختیا تجارتي ساحو او ځمکو ویش او نورو لویو پروژو پلي کېدو ژمنې شوې وې چې تر دې مهاله یوه هم نه ده پوره شوې. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
زموږ خبریال داود تپان ویل چې هڅه یې وکړه په پکتیا او یا هم په کابل کې د خلکو د دغو شکایتونو په اړه د چارواکو نظر واخلي خو چا ځواب نه دی ورکړی. اوس هم ورځو په د پکتیکا راپورته. په پکتیکا کې د نجیب الله الوخیل په غږ یو راپور خبرو چې هلته د یوې نوې ودانۍ د افتتاح په اړه ده.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل چې یاد ودانۍ د کلو پراختیا وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 14 میلیون افغانۍ په لګښت په عصري ډول او د انجینرۍ په معیارونو برابره جوړه شوې ده. الیاس وحدت د یاد ودانۍ د ودانۍ شرکت معیاري کار وستایه او تر څنګ د نورو ساختماني شرکتونو وغوښتل چې د بیا رغونې هره پروژه د ملي احساس ته مخې په دې معیار او نمونې عملي کړي.
د کلو پراختیا ریاست په پکتیکا ولایت کې د فعالو ریاستونو په سر کې زه دوه وارې دې ودانۍ ته راغلم د لیدو دپاره. ما قراردادي پیدا نه کړو چې قراردادي څوک و. نن مې د انجینر صاحب ولیدو چې خبرې کولې چې دی د نظارت مسؤول و. په پکتیکا ولایت کې نه، نږدې څومره ګاونډي ولایتونه چې دي په دې ډول عصري په معیار برابره ودانۍ نه ده جوړه کړې، یوه شرکت هم نه ده جوړه کړې.
په همدې حال کې د پکتیکا ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس نجیب الله جاهد وایي چې د یاد ادارې فنی او مسلکي پرسونل د دې ودانۍ له ودانیزو چارو په پرلپسې توګه څارنه کړې ده. نوموړي وویل ولس ته رښتینی خدمت له مهمو هدفونو دي او له همدې کبله د خلکو ښه همکاري د دې سبب شوې ده چې د پکتیکا په ډېری ولسوالیو او کلیو کې د دوی پروژې له هر ډول ستونزو پرته تر سره کیږي او د یو شمیر عملا کارونه روان دي.
هر هغه کوشش دی چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست یو نمونه اداره کړو. هغه ارمان او هدف مې چې لارو چې د خلکو ولسونو ته کار کړی نن الحمدلله موږ د پکتیکا په اکثریت برخو کې
دی. یادوانی ورده د روانی اونۍ په سر کې د پکتیکا په بکه خیلو کې هم د هاشمیه په نوم د یو ښوونځي لپاره د ودانۍ د جوړولو کارونه د 14 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوي ول چې ودانیزې چارې به یې د شپږو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
مننه چې ازادي راډیو ته خوږیست. اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته چې صالح محمد صالح محمد طالب لوستي.
ډیجیټل ژورنال آنلاین خبرونه په کابل کې د ولسی جرګې پرې بغړی د پرونی بمی حمله په باب لیکنه خبره کړې چې په نتیجه کې فکوري بهشتي له دریو نورو کسانو سره ټپي سو. د دې کناډایي خبرونې په حواله دغه پیښه چې د سړک غاړې ماین چاودنه وه د چهارشنبه په ورځ د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په قلعه ناظر سیمه کې وسوه. د کابل امنیې قومندان ویلي چې ماین تر یوه پلچک لاندې ځای پر ځای سوی وو او هغه وخت وچاودېد چې د ښاغلي بهشتي موټر له سیمې تېرېده. ډیجیټل ژورنال خبرونې دا چاودنه د ولسی جرګې پراستازو د وروستیو حملو د لړۍ تازه پیښه بللې ده. په ولسی جرګه کې د بامیان د خلکو پرستازي فکوري بهشتي د حملې مسولیت چا نه دی منلی، خو په دې چاودنه کې د هغه موټر زیانمن شوی دی. د ولسی جرګې رئیس ویلي چې په دې چاودنه کې د شغلی بهشتي یو خپل وجل شوی دی. خبرونه لیکلي دا حمله په داسې حال کې شوی چې وسلوالو طالبانو د جمی لراتلو سره سره په ټول افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړې، حال دا چې پخوا به په دې موسم کې د جنگ شدت کمیده. ډیجیټل ژورنال لیکلي چې د سختریز ډلې په وروستیو کې پر وکیلانو هم خپلې حملې زیاتې کړې دي. خبرونې د تیر اونۍ حملې ته اشاره کړې چې په کابل کې د هلمند د وکیل معلم میرولی پر کور وسوه، لس ساعته یې دوام وکړ او په نتیجه کې 8 کسان ووژل سول. خبرونه لیکي که څه هم په هغه حمله کې معلم میرولی ټپي سوی، خو په وژل سوو کې د هغه دوه لمسیان او ساتونکي هم شامل دي. بریتانوی ورسپانې ډیلی میل په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د یوې دیش کلنې شزه پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې ګواکې له حجاب پرته له کوره د وتو له کبله وژل سوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي راپورونه وایي د وسلوالو کسانو یوې ډلې له یوې شزه په دې تور سر پرې کړې چې له میړه پرته ښار ته وتلې وه. ورسپانې لیکلي چې پیښه د سرپل ولایت په لرې پرته کلي لاتی کې سوې چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د سرپل د ښځو چارو رئیس نسیمی ارزو ویلي چې دغه ښځه ساکینه نومېده. ورسپانې د والي د ویان ذبیح الله امانی وینا راخیستې چې ویلي دي دغه ښځه 30 کلنه وه او وسلوالو په دې خاطر ورڅخه سر پرې کړې چې له میړه پرته د باندې وتلې وه. ورسپانې لیکي چې د هغې میړه په ایران کې دی او دا د سودا لپاره له کوره د باندې وتلې وه. د لیکنې په حواله وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري. ډیل میل ورسپانې لیکي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له محرم کس پرته له کوره بهر ووځي. ښځو ته د کار او تعلیم حق هم نو ورکړل سوی. په لیکنې کې هغه پیښه ته هم اشاره سوې چې په کندهار کې د لیندي یا قوس پر 28مه د هوایي ډګر 15 ښځینه کارکوونکي د وسلوالو په حمله کې وژل سوې. ورسپانې دا پر ښځو د حملو د لړۍ یوه تازه پیښه بللې ده. په لیکنې کې وړاندې راغلي جدي اندېښنې شته چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د خراب امنیتي وضعیت او د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله شایي زیانمن سي.
ازادي راډیو ته غوږ است. په کونړ کې د ځوانانو لپاره کورسونه جوړ شوی. په دغه کورسونو کې هغه ځوانان چې له 12م ټولګي فارغ دي روزنه ورکول کیږي، څو د کانکور په ازموینه کې ښه نمرې واخلي او د خپلې خوښې وړ فاکولټي ته کامیاب شي. روحلا نوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په کابل او بهرنیو هیوادونو کې میشتو او دندې درلودونکو کونړیانو د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کانکور ته د چمتووالي درې میاشتنی کورسونه جوړ کړي چې اوس مهال پکې په سلګونو کسان په زده کړو بوخت دي. د ټولنیز خوځښت په نوم ټولنې یو تن مشر عنایت الله ضیا ازادي راډیو ته وویل دوه کال وړاندې په کابل کې دندلرونکي کونړیان په خپل منځ کې سر راټول شول، پریکړه وکړه چې هر تنخواه کې به یو څه پیسې راجمع کوي او په هغو پیسو به د خپل ولایت په لیسو کې لومړی د عصري مضامینو ښوونکي روزي او له هغه وروسته به په هر لیسه کې له 12 ټولګیو فارغینو ته کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي.
فلحال منګه د 12 فارغینو لپاره دا پروګرام لرو چې هغه درې میاشتې اماده شي د خپل مسلکي استادانو د طریقه ناته تر څو باندې وکولی شي چې د خپلو خوښو پوهنځیو ته په ښو نمرو باندې د شفاف لارې نه دی مشروع لارې نه لارې
د خپل لیاقت په وسیله لاړ
شي لیاقت چې په هغه کې کوم غیر مشروع لارې وي چې شاګردان او زده کوونکي په هغه باندې مجبور نشي.
هغه وایي دا یو خیریه کار دی چې دوی پیل کړی او غواړي چې د دې پروګرام لړۍ د هیواد نور ولایتونو ته هم او غزوی.
په دې کې د خارجي ډونر نه غوښتنه نه کیږي، هغه موسسه چې دلته د معرفت په برخه کې کار کوي ته هغه به دا کومه کوي ته خو ولې موږ دغه یو ولسی خوځښت دی د مالی اړخ نه به دا ویم چې دا کومه کوي واسي چې په کابل کې دې کومرونه دی په کونړ کې څوک دی او دا کومه کې موږ سره تر اوسه پورې کړی دی تقریبا د دې سکل کې زموږ د پروګرام تکمیل شي په دې باندې 4 ملیون افغانۍ مصرف راځي. ورته دا پیغام ټول هیواد ته ورسوي، یعنی په کونړ
خاغلی ضیا وایي تیر کال د کونړ د څلور ولسوالیو او مرکز اسدآباد په لیسو کې کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړي وو چې ښه نتیجه ورکړې وه. دغه کورسونو سره د زده کوونکو او ښوونکو زیاته لیوالتیا وه چې دوی سږ کال د کونړ په ټولو ولسوالیو او مرکز کې کورسونه پرانیستل.
موږ دغه پروګرام په 1994 کې په یوازې په 20 لسو لپاره په دې باندې وتوانېدلو چې هغه استادان هغه لپاره تعلیمي مراکز خلاص کړي. خوشبختي خبره دا ده چې سږ کال یا په 95 کال کې 150 مراکز درو چې هلته 12 فارغین کینی او سازمان ته درې مشت لپاره غویا ماده کوي. اما د امکان په صورت کې د لسم زده کوونکو کې د یو لسم ټولګي زده کوونکو کې هم په دغه کورسونو کې برخه اخلي.
دوه تنه زده کوونکو چې سکال له عمر خان لیسې فارغ شوي په جوړ شوو کورسونو خوختي او هیله لري چې د کانکور چمتووالي کورسونو کې به ډیر څه زده کړي او په راتلونکي کانکور کې به د خپل خوخي پونځیو ته بریالي شي.
زمان عمران د کونه ولایت اسدآباد ښار اوسیدونکی یم. نو عمر خان لیسې خبره شوې ما دلته چې عمر خان کما کورس جوړ شوی دی د کانکور دوباره اغه کانکور به کورس تر ازمه تر څو چې کانکور یې نمبر واخلم به خپل خوخي بونځي تر اشمه.
زمانم زه ولادې د کونړ ولایت سیدن کې هم دلته په کونړ ولایت کې د کانکور مدرسې کورسونه جوړ شوی دی. مونږ هغه ته ورسو د زمونږ د کونړ ته زده کوونکو لپاره ډېر مهم دي ځکه چې مونږ نور ولایتین یا نور زین ته رسیدګي نشو کولای چې لاړ شو تر کانکور مدرسې کورسونه وایو. دا زمونږ لپاره یو ښه فرصت پیدا شو کونړ ولایت کې داسې کورسونه جوړ شوی د کانکور
خلک وایي که چیرته په هر ولایت او ولسوالیو کې دغه ډول د ټولنې د خیر ښېګڼې دپاره ټولنیز خوځښتونه جوړ شي نو نه یوازې دا چې ځوانان به مو د پوهې په برخه کې ښه پرمختګ وکړي بلکې ورسره به په هیواد کې د بهرنیانو له مرستو پرته ډېر خیریه او بنسټیز کارونه هم د افغانانو په مالي مرسته او مټو ترسره شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت په منځني ختیځ کې د اسرائیل تر څنګ د فلسطینی حکومت د جوړېدو ننګه وکړه. د براک اوباما په مشرۍ د امریکا د حکومت د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د کار موده یې په خلاصېدو ده په واشنگتن کې داسې خبرې کړې دي چې یو ځل بیا یې اسرائیل په غوسه کړی. احمد شیبارا او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار وکړ. په واشنگتن کې د جان کیری لپاره د خدای پامانی په جوړه شوې غونډه کې د چهارشنبې په ورځ ده وویل د فلسطین او اسرائیل ترمن د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړیدل ضروری دي.
The two state solution is the only way to achieve a just
د دوو دولتونو رامنځته کېدل یوازینی حل لار ده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ عادلانه سوله ټینګ کړي. دا یوازینی لار ده چې د اسرائیل راتلونکي د یو يهودي او ډیموکرات دولت په توګه تضمینوي چې په سوله او امنیت کې له ګاونډیو سره ژوند وکړي، او دا یوازینی لار ده چې د فلسطینیانو راتلونکي ازادي او د دوی کرامت تضمینوي. دا په سیمه کې د امریکا د ګټو هم مهمه وسیله ده. جان کېره دا خبره د چهارشنبه پورس په واشنگتن کې په داسې وخت کې وکړه چې د ولسمشر باراک اوباما د اداري او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د دغو دواړو حکومتونو اړیکې وروسته تر هغه کړکېچنې شوې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې امریکا د اسرائیل د حکومت په مخالفت ممتنع رایه وکاروله. امنیت شورا د نتنیاهو د حکومت له لوري په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودانو د میشتځایونو جوړېدل وغندل، خو جانکیر تیره ورځ د امنیت په شورا کې د امریکا د دریځ دفاع وکړه او وی ویل چې څوک دې ته پاملرنه نه کوي چې د میشتځایونو جوړېدل د سولې لپاره ګواښ دی. موږ په ښه حالت کې نه یو چې په ملګرو ملتو کې پریکړه تصویبوو. دا پریکړه لیک په ښکاره وایي چې دواړه لوري باید د سولې د پلي کېدو لارې چارې
ولټوي.
جان کیری زیاته کړه چې د کلونو په ترڅ کې امریکا ډېرې هڅې وکړې خو څه نتیجه یې ورنکړه، او اوس د دوو دولتونو د جوړېدو مسله له جدي خطر سره مخامخ ده. که جوړ نه شي حالات به نور هم کړکېچن شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې نږدې درې اونۍ وروسته به د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، ویلي دي چې له اسرائیل سره به د ده اړیکې داسې نه وي لکه د اوباما د ادارې چې دي. ترامپ وای چې د اسرائیل سره د اوباما د ادارې چلند له تحقیره ډک دی.
د جنګری تر خبرو وروسته د اسرائیل صدر اعظم غوسه دی او د خبرې غندلې دي. ورزو لنډو خبرونو ته حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو نه میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاغیانو تر 400 ډیر قمندانان افغان پولیسو وژلی دي. په پکتیکا کې په لسګونو نجونو نن له 12 ټولګي څخه فارغېږي. پکتیکا له هغو ولایتونو څخه یو دی چې ډیرې لږ نجونې پکې تعلیم کوي. په کندهار کې چارواکي په دې باور دي چې په سرحدي ولسوالیو او لویو لارو کې د پولیسو د تشکیلاتو زیاتېدو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړېدل ضروری دي. روسي خبرداري ورکړ ک امریکا پر دغه هیواد نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي انتقام به واخلي. او په فارس خلیج سیمه کې د ایران تر ټولو نږدې ملګری هیواد عمان ویلي کې دی شي د سعودي په مشرۍ د تروریزم پر ضد په ائتلاف کې برخه واخلي.
مننه چې ازادي رادیو مورید قرار قرار درې پښتنو د برخه نوبت ختميږي. ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته لمړی د ماشومانو د حقونو لپاره د ازادي رادیو پروګرام اوري، او وروسته د حقیقت څه ده اونیز پروګرام مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
زما نوم ډاکټر عبدالقادر صدیقی، د مافت کتلوی ملی د نظارت او ارزیابی مسؤل یم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. په پایل کې تاسو د سری یا سرخکان په اړه معلومات راکړئ چې د څه رقم یو ناروغي ده؟
دا ناروغی فوق العاده ساری ناروغی ده چې ماشومان پکې اخته کیږي. د 15 کاله اخته ماشومان او ډیر خطرناک د 2 او 1 کال اخته ماشومان دي چې دوی ته ډیر خطرناک دي.
د سری یا سرخکان علائم څه کېدلی شي؟
د سری یا سرخکان علائم یو تبه ده چې د 80 درجه حرارت نه اوچت زی حرارت، او دغه رشونه دي چې هغه رش وصف داده چې اوبه نه لري، او بل د سترګې سورتوب ته چې سور کیږي د ماشوم سترګې، او د پوزنه اوبه راځي. دا علائم دی کله چې په دې علائم کې مور او پلار خپل ماشوم ژر تر ژره باید خپل نږدې کلینیک او یا ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
سکل په کوم شمیر ماشومان اختصاصي دي کومه دقیقه شمیره یا سایت اصلره؟
تقریبا 1500 سلویخت مثبت کیسونه تر اوسه په ټول افغانستان کې لرو، یعنی 1500 سلویخت واقع مثبت ده. سکل
اور کال څو کې دل په مخ کې کلونو کې
مخ کې ډیر زیات وو، مخ کې تقریبا 3000 کسان نخکته کېدل، بیا دا درز خدمات 30 ډیر خشو واکسین هر ځای کې شته رسیدي ماشومان ته او دا اخکته شوې ده اوس خو 1500 پوری رسیدلې.
ایله تیڅ کې دل سی چې سکل هغه ماشومان چې په سرخکان باندې اخته دي په شمیر کې کموالی راغلی.
مونږ خو استراتیجی لرو چې هر درې کال بعد غټ کمپاین کوو د افغانستان سطح طول ما شومان مونگ اغا سنین گورو کم سن زیاد مساب شویده، بیا اغا سنون هدف تاکو اغوی تا دشری واکسین ورکو او بل ده روتین تقویه ده چه به هر تحصیلات سی که کلینیکونو بانده واکسین شته مور او ما شوم کولشی چه دیر پا سنتیا علتا ورشی علتا زمونگ تیمون او دریج تزی اغوی کولشی چه واکسین شی.
اکا چیری ما شومان واکسین شی او بیا پسرخکان بانده دوی اختکی کنه دغه ناروغي څومره خطرناک ده؟
دا ناروغي خو چې واکسین نشي خطرناک دی، باید مور پلار دیر پدی باندې پام وساتي چې ماشوم نه میاشت وشو باید شری واکسین ورکی او په تلس میاشت کې بیا ورکی، ځکه چې په نه میاشت نه باندې د دې معافیت تقریبا 15% دی. دا خه معافیت نخلی، باید هغه پوستر دوز چې دی دوم دوز چې په تلس میاشت کې دی باید دا ورکی چه نور پشری مساب نشی او کلا چه واکسین ور نکی دا خطرناک دی، حتی سبب د مرگ گرزی.
پلر رو پرتو سیمو که چه حالت سی مرکزونه نشته، کلا چه ماشوم پا سرخکان باندی اخته کیگی کورانه ایل دوی سره کومی لمرانه مرستی وکری تر توی تر یو سی مرکز بیایی؟
لمرانه مرست داده چه دوی تا باید مایات ورکی، مقوی غذاگانی ورکی او زمونگ اوتریج تیمون التزی او دسیهی پوسته پا لرو پراتو سیمو که موجوده اغوی تا مراجعه وکی، اغوی رهنمایی کهی او جر تر جر کلینیک او یا دکتر تا مراجعه وکی.
کورانه درملنی هم کمچسته دی سرخکان پا وقت؟
کورنه درملن هم دا وایم چه نرم غذا باید ورکرشی، مایات زیاد ورکرشی او استراحت وکی ماشوم ده درد پاره یا دوا واخلی، کلا چه دا اختلاطیگی او اسهال پیدا کهی یا سینه بغل پیدا کهی او بل تکلیف چه پیدا کهی باید جر تر جره کلینیک یا دکتر تا مراجعه وکی. او ویتامینی به هر پوسته سیهی که موجود ده حالتا باید ویتامینی دو دوزه پس سلور ویشت ساعت که باید واخلی.
بله، کلتی ها ماشون پس سرخکان باید یخده که دا خواب رقم دانی کنه اتمن دان
رشده و بایست نلری.
پدر وقت که نظافت سمره مهم ده او ماشون تا چه رقم کالی باید بر واغستل سی؟
زمان توصیه والدین و تداده چه اول جر تر جر باید نمیاشت چه ماشون که باید واکسین که اطلس میاشت که بیا واکسین که او ماشومان تو تا شده ورکی. شده یوازنه واکسین ده چه دیر خه فزکایی ماشومانو تا ده بل مرزونو پا مقابل که او بیا ده شری ده مرز ده پاره خیلی وقایه کهوی تر نه میاشت بوری باید بور ماشوم تا باید شروع ورکی.
دکتر صاحب ما غختل داو پختم چی چه رقم کالی پا ده وقت که وروا غوندی چی دوی خوبا جان باندی دانی کنه چی دوی جوبل نسی؟
باید نرم کالی وا غندل شی، دوی پا تکلیف نشی او په مرطوب فضا که باید وساتل شی، دوی تخه مایات ورکل شی،
نظافت
دیر زیاد مراعت شی. دا کارونه باید حفظ صحت شخصی او فردی او محیطی باید مراعت شی.
سرخکان یا دا سرای چیده دا ساریم دل یا ماشوم نبایدن
او ساری دا دی مغزن چه دی دی انسان دی دی او انسان بل انسان تا انتقالیگی دی حوال لاره انتقالیگی کله چه یو بل تا دشری مرس و گلری بل ماشوم پا اغا که لوبی و کی او اغا سرا کم لاس ور کی دا پشری کی اختکیگی خلای ترشوات یا دپوزی ترشوات دی که تماس راشی بل ماشوم پا که اختکیگی. زمونگ توصیه داده چه باید دا ماشومان روغ ماشومان بیل وساتل شی او د دې خورم بیل ورکړ شي د دې ظروف بیل وي.
تاسو به اتمن د کلیو له خلکو سره په تماس کې یاست کنه؟ دوی خپل ماشومان او ته کله چې دوی سره یا سرخکان نیسی څه ډول درملنې کوي؟ څه رقم دوی سات یا کوم څلری چې وي؟
دوی خودسرانه تداوی کوي. خودسرانه تداوی په دې معنا چې دوی ته هیڅ خوړه نه ورکي. هغه خود دا ماشوم چې ناروغ شي د دې اشتیا خرابیږي، د دې ماشوم اشتیا هم خرابیږي، بیا دوی ته څه نه ورکوي دا مور و پلار خانواده. زمون توصیه داده دوی ته ښه خوړه او نرم خوړه او په ګرمه فضا په مرطوبه فضا کې دوی باید وساتي،
یعنی خپل بچی وږی ونساتي.
وږی ونساتي ډیر مایات ورکی، مایات د دې تداوی ده او ویتامینی هر ځای کې پیدا کیږي باید سلور ویشت سات کې باید دوه مرتبه باید ورکر شي.
د سرخکان ناروغي ولې رامنځته کیږي؟ د دې علت څه ده؟
دا مرض خو ویروسی ده. کله چې جامعه معافیت تیت وي دا مرض راځي او هغه ماشومان چې واکسین نه وي شوي هغوی ته دا شری نیسي، هغوی مصاب کوي.
آیا کله چې یو ماشوم سرخکان باندې اخته سي په دغه وخت کې واکسین ورته کیدلی سي؟
نه، کله چې په سرخکان اخته کیږي بیا مونږ هغه ته نه ورکوو ځکه چې دا مصاب شوی ده،
یعنی ګټه نه ورته کوي.
ګټه نه کوي
له سرخکان
کیدای شي چې دا ضرر وکړي.
له ناروغي وروسته هم بیا نه ورته کوي؟
نه نه، بیا دا معافیت تولیدی کله چې یو ځل سوک سرخکان نیسي
بیا
بیا نه نیسي،
یعنی په ټول عمر کې یو ځل ماشوم سرخکان کیږي؟
یو ځل. هغه خلک چې د سرطان دوای اخلي او اچ ای وی ایدز لري هغوی په دې مرض کې اخته کیږي. د دوی مقاومت ډېر لږ دی. هغه مور پلار غټ خلک
کله چې مشران دغه دواوی خوري بیا دوی په غټ سن کې سرخکان کیږي؟
دوی معافیت کمیږي، دوی کېدای شي چې مصاب شي په سرخکان.
علت یې دا ده چې قوي دواګانې خوري.
دوی معافیت کم دی، دوی اخته کیږي
په سرخکان باندې. بیا د دوی درملنه څنګه؟ یې آسانه ده، مشکله ده څنګه؟
چې سرخکان نیسي بیا هغه اختلاطات تداوی کیږي، نور هغوی ته واکسین ضرورت نشته.
بل کورنیو ته د تاسو مشوره څه ده چې څه وکړي چې بچي اصلا په سرخکان باندې اخته نسي؟
زمونږ مشوره داده چې هر ماشوم اول دوز په نه میاشت کې واخلي او 15% معافیت تولیدی او دوم ځل چې دا واکسین اخلي په 13 میاشت کې زمونږ په اسکیجول او تقسیم اوقات واکسین کشته په کلینیکونو کې دو تا ورکوي د دوی معافیت 15% پوری رسیږي. او بل دا چې زمونږ توصیه مور او پلار ته داده چې مور باید شیدې ورکي ماشوم ته. مور چه شده ورکی بس دا در نه میاشت پوری پا مرس نخت کهی دیر مفاد کهی او بل خپل شخصی حفظ صحه او محیطی حفظ صحه پام که ولری. دا دیر مهم ده او کلا چه که ماشوم سرخکان یا شره نیسی اوی باید خیر مایات ورکی او پا مرتوب فضا که وساتی او دبل ماشومان نده بیل کی تجرید کی او کله چې د دوی اختلاطات پیدا کیږي مثلا نسالات پیدا کیږي سینه بغل علائم پیدا کیږي دوی باید ژر تر ژره ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. او د رسم رواج او خودسرانه دود چې د ماشومان ته څه ورنکی داخنه دی باید ماشومان ته خواړه خواړه باید ورکړي.
او ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسه. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای د بروکسل کانفرنس له اساسي غوښتنو څخه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزه په ټولنیزه او سیاسي برخه کې د ښځو ځواکمنتیا، اداري فساد پر وړاندې مبارزه، اقتصاد، امنیت او یو شمیر نور د ملي وحدت حکومت ته وړاندې شوې دي. د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې افغان حکومت څومره ژمن دی او په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به یې د ولسمشر ویاند هارون چ خان سوري ځواب کې تاسو سره کله وي ستړي شي.
مننه سر.
د لومړۍ پوښتنې په توګه په تیر کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري؟ په دغه برخه کې افغان حکومت څومره کار کړی؟
مننه. سلام تاسو او تاسو درنو لیدونکو ته. متاسفانه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مشخص په جامع کې یو تریخ حقیقت دی چې د سترګونو سپټولای د افغانستان حکومت یو ټینګه اراده لري او په دې برخه کې جدي اقدامات هم ترلاسه نیولې دي او لاسته راوړنې هم لري، خو ډېر نور زیات کار ته هم ضرورت شته. په دې برخه کې چې مرتسو کولای شو د شومه پدیده خپل د فرهنګ څخه لیرې کو، د افغانستان د ټولو وګړو همکاري ته ضرورت ده، په خاص ډول د افغانستان محترم علماو ته، د افغانستان مدني ټولنو ته، د افغانستان ځوانان او همداسې د افغانستان د پارلمان نمایندګان او نور اقشار د افغانستان باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو هغه مختصي اصیل افغاني فرهنګ، مختصي اسلامي عقاید او اسلامي قوانین چې لرو دا غو پرانا کې هغه حقوق چې خصوص ته ټاکل شوی دي هغه ورته ورکول سي او د خشونت څخه یا تاوتریخوالي څخه مخنیوي وسي. د افغانستان حکومت په تاریخ کې اول ځل لپاره په لوی سرنوالي کې یو ماوینه یو خزو ټاکل او په ټول ولایتو کې یو خاص دفتر ایجاد کړ د خزو د تاوتریخوالو پر ضد مبارزې لپاره چې په اکثرو بستو کې خزو مقرره شوی دي او عملی کارونه شروع شوی دي او هغه شذ چې بندیخانو کې د افغانستان د په یو خاص هیئت رئیس جمهور وټاکي د دې ټول قضایا بررسی شوی او ټول په مختلفو فرمانو کې د لکه د اتمه د اسد اخترو اتمه د مش د شذ ورځ په هغه وختو کې د دې هغه د بند مده حفظ و د افغانستان په زندانونو کې مختص وسته کمتره تر اته سو زندانیان شاهد ولرو او د دې دوسیه هم تر سیرین لاندې دي چې ان شاء الله دا نمبر به نور هم سی او کمبسی قضایی چې سوي دي په دې تیرو کې ټول د قانوني پایګر لاندې دي. هیڅوک په افغانستان کې تر قانون لږ نه دی، لوړ نه دی، پر ټول قانون تطبیقیږي او د افغانستان عدلي او قضایی اداره ارګانونه په استقلالیت او شفافیت او په جدیت او قاطعیت سره په دې برخه کې کار کوي او د دې نتایج به وختن فوختن د خپل خواص خین شره د افغانستان خلکو سره شریک سي. بیا هم پر دې ټینګار کوم چې یو شومه پدیده په افغانستان کې ده او د ټولو په همکاري سره حکومت تعهد لري همکاري کوي او دا باید د منځه
د ملي یووالي حکومت له پیل سره سم ولسمشر ژمنه کړې و چې شاوخوا ډیر سلنه خزو ته په حکومت کې ونډه ورکړي، مګر اوس په خپل وای چې شاوخوا اول سلنه خزو ته په کې ونډه ورکړل شوې ده. لامل څه ولي د خزو د فیصدي ډیر سلنه ته ونه رسیدو؟
د خزو ونډه کوم مختص وګورو په تاریخ کې دومره زیات سام د خزو د افغانستان په لوړو چوکی کې نو د کابینه په ساته، د موین صاحبانو په ساته، د سفیر صاحبانو په ساته، په قضا کې، په ستر محکمه کې، او همدارنګه په لوی سرنوالي کې او په نور بخشو کې د حکومت شته د ډېر وندور کول سوي د دوی د لیاقت او د تعهد پر اساس باندې د لری نور هم دوام پیدا کی او نور هم مستعد اشخاص چوي دوی ته په حکومت کې ځای ورکول کیږي. مختصي اوس هم متاسفانه په حکومت کې د مرسلری یا د زنسیتیزی فرهنګ موجود دی چې په دې بخش کې هم اقدامات ترلاسه نیول شوی دي تر څو د فرهنګ د پښتګي پرېښودل شي او د افغانستان وګړي مساوي کښځي کنري ټوله په آزاد فکر سره د په دولتي ارګانو کې خپل وظیفو ته او خلکو ته خدمت ته ادامه ورکړي.
د بروکسل کانفرنس د اساسي قانون یو هم اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه په دغه برخه کې افغان حکومت تر اوسه پورې څه کړی او څومره بریالي دي چې هغه ستونزې چې په خوا موجودې وي اوس راکمې شوې دي؟
متاسفانه په افغانستان کې فساد هم یو شومه پدیده ده او د تیرو کلو اغه فرهنګ چې ایجاد شوی په حکومتداري کې استوار پر فساد او پر دو باندې او د څلورشتو تیر کلو مزما مطلب دی چې د څلور لسیز څخه تر اوسه پورې هم دغه د حکومتداري په فرهنګ کې فساد یو اصل ګرځیدلی او د دې په وړاندې باید جدي مبارزه شوی وای او تر یو حد شوی وای. ولې په دوو تیر دوو کلو کې د افغانستان حکومت اغه ژمنه چې اول د افغانستان خلکو ته لري او بیا خپل بلونی شرکاو ته لري د عدلي او قضایي مرکز ایجاد شو، ټول د فساد هغه غټي دوسیه چې دی قضایي چې دی هغه ته رسیدګي کې مختصي هم دا اوس عملاً په هفته کې د اقل یو یا دوه علني محکمې شاهدان چې د عدلي قضایي مرکز ځخواسخه دایر کیږي او خلکو ته جزای ورکول کیږي او ډیر زیات دوسیه هم تل د دوی تر لاسند دي کار پر کې د افغانستان حکومت په دې برخه کې دښمن لري او اراده هم لري او په پملغه برخه کې د قانون د حاکمیت عالی شورا هم اجازه سوی ده چې رئیس جمهور پراس کړي ماوین صاحب دوم د ریاست جمهور دی رئیس اجرایی دی قاضی القضات صاحب دی لوی سره نو صاحب دی همدارنګ وزیر صاحب عدالت دی او نور اعضای پدې کې لري چې پر عمومي عمده مسایل باندې د فساد د مبارزې لپاره باس پر کېږي او د تطبیق لپاره لار ورکېږي او هغه سیاسي اراده هوا حمایت ورتسته او په تیر کې کوم مختص یو ګورو د تیر دوه کلو کې تمرکز پر دی او چې د غټو قراردادو کې چې دی په ولر سات باندې چې فساد دی هغه تاول رسیدګي وسی ورسته په تدریج سره بیا د لری یونیورسيټي ته او په لاندې سات باندې کار وسی چې د تدارکات کمیسون په دې برخه کې ډیر لاسره وندلودل غټ قراردادونه تقریبا اته کولای شي او ویلای شي چې ټول د فساد څخه تر ډیر زیات اندازې پر پاکسوي دي ولې نور کارته هم ضرورت ده.
تاسو د لوی دوسیو خبر وکړه د کابل بانک مسله او د غي مسلې د سپات کېدل فکر نه کوي چې د افغان حکومت ناجمنتیا خي د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې
معلومات شته. تاسو ولدي چې د کابل بانک کسان چې په دې کې مجرم وي یا پیژندل سی و چې د دوی به د پیسې غلا کړی وي یا اوس هم په بندیخانو کې دي
مګر هغه کسان چې په سیاسي پوسټونو کې دي او هغه په دغه برخه کې دخیلو د اکثره دوسیې
لمنځه عدلي او قضایي ارګانو چې خپل بررسي کړی دی هغه څوک چې پیژندل سوی دی چې اصلي مجرمین دي هغه ټول اوس هم په بندیخانو کې دي. په تاریخ کې د بانکداري فکر کوم چې ویلای سو د اولین ځل دی چې په دې کچه پیسې چې بیرته تللی راسي تقریبا زیاتره تر 300 میلیون ډالر د کابل بانک پیسې شتلې هغه بیرته راغلي دي دولت ته او نور هم کارونه جریان لري چې اکسان چې باندې دي د دوی هغه سرمایه د شې چلري باقیمانده پیسې هم د افغانستان خلکو ته د دوی څخه واخیستل سي د قضیه ته په جدیت رسیدګي سوي ده.
امنیت د ټول افغانانو اړتیا ده. د امنیت په برخه کې د افغان حکومت لاسراوني سي په دې اورسيو کې
د افغانستان جنگ مختصي ګورو مختلف ابعاد لري. ابعاد د قاچاق دی، جرمی اقتصاد دی، نړیواله تروریزم دی. په افغانستان کې منطقوي بہت امری نړیواله بہت امری او متاسفانه داخلي بہت امری. د افغانستان جنگ یوازنې شی چې نه دی داخلي جنگ نه دی، مشتاس په یو تمام معیار بین المللي او منطقوي تروریزم جنگ سره مقابله کو او تیر کال د افغانستان لپاره د یو منسجم دفاع کالو د افغانستان زرور امنیتي او دفاعي قوا او دا ثابت کړ چې دشمن هیڅ وخت په هیڅ ډول خپل هغه شوم هدف ته نه رسید. دوی ټول هدف خنثی او دوی ته ماته ورکړه. د تیر کال جنگ مختلف جنگ و یو تمام معیار تعمیل سوی چې نایلان سوی جنگ هم نو اعلان سوی جنگ و د افغانستان پر خلکو تعمیل سوی و چې قرباني افغانستان خلکو ورکړه او په خاصه د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو اولین ځل لپاره د افغانستان ارخپاش سره قلوردګان په هم زمانه په عملیاتو کې پخت وو د خلکو څخه دفاع کوله او دا ثابت کړ چې دوی په هر حالت کې د افغانستان د تمامیت ارزي او د خلکو دفاع کوي او دشمن خپل اهداف نه رسي. ستونزې محمد لودلې چې د ژمی د څو میاشتې د فرصت ته چې پر هغه ستونز باندې بیا کتنه وسی د رئیس جمهور هدایت امنیتي او دفاعي ارګانو ته دوی پر د ستونز باندې ورکشاپ او سیمینار هم نیولی وو. دوی به د ستونز سره ګوري او د دې په اساس به د آینده پلانونه ترتیبیږي تر څو د تیرو څخه درس سره واخلي او آینده لپاره منسجمتر بهتره لوړ سي او راتلونکي کلونه ان شاء الله د افغانستان خلکو لپاره د پیرودا کامیابی کولونه وي.
په امنیتی ادارو کې د فساد موجودیت څومره منئ تاسو؟
فساد دیواز په امنیتی ادارو کې نه په ټولو ادارو کې موجود وو او وسم تر اندازې پرستا چې ډیر کار ته ضرورت لري. د تدارکات د کمیسیون د لارې د امنیتی او دفاعي ځواکونو په امنیتی ارګانو کې خصوصا په دفاع وزارت کې د ټولو قراردادونو چې ټولو دقیقه بررسي سوي دي او ټولو پاک سوي دي تر ډیر اندازې په دفاع وزارت کې امنیتي دفاعي ارګانو کې فساد کم شوی دی او د دې لپاره نور هم کار ته ضرورت شته او ډېر جدي او عملی پلانونه تر لاسه نه دي چې د دې پیدا سره په دې بخش کې هم مبارزه وشي.
اقتصادي برخه کې ستاسو لاسته راوړنې څه دي تیری وکړل؟
مختصرا کته ستاسو د افغانستان په تیرو کې یوازې یو ترانزیتي لار ته بند وس خوشبختانه افغانستان څو ترانزیتي لار ورته خلاص شوی. لومړي ځل لپاره د چین څخه ریل راغی افغانستان ته د اموالو سره د اقینه بندر ترکمنستان د ریل راغی افغانستان ته چې 15 ورځې اروپا ته مختص مالونه تلای سي او دغه ځم بیا صادرات واردات کیدای سي په دې جنگي شرایطو کې چې د افغانستان متحده دفاعي قوا او خپل قرباني ورکوله د خصوصي سکتور د پنګ جذبول چې 1.2 میلیارد د عقل ډالر تیر کال دوی خپل سرمایه‌ګذاري اعلان کړې ده او هغه په هغه پروژو کې چې طویل المدت دي لکه د انرژي په بخش کې او په دې پیسو کې د عقل 300 میلیون ډالر د افغاني تجارانو دي.
خو یو شمېر سوداګرو د نامنې لویری خپل سرمایې له افغانستان وستي په نورو هیوادونو کې الته پنګونه وکړه د خبر کې څه شوه دي
نامنې ستا په افغانستان کې او په ولایتو کې مختص ول دل چې د تیرو پنځو میاشتو کې په جنگ کې اډه اقل 2 میلیارد افغانۍ او عامه تاسیسات ته د افغانستان دښمنانو طالبانو زیان ورسوي دوی همیشه غواړي چې په خلکو کې ویره ایجاد کړي او نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وکړي او خلکو ژوند به تر سي خو بیا هم مختصینو چې حکومت په دې برخه کې الیجل کړی دي او په 1.2 میلیارد ډالر سرمایه‌ګذاري په داس چرایت کې ډیر غټه اعتبار دي چې د افغانستان پر حکومت کې چې مختص تجار راغلي بهرته سرمایه‌ګذاري کوي
د ملي والی حکومت په ګمارونو معمولا ځین وخت نیو کې کیږي وایي چې یو شمیر مهم او اساسي پوسټونو ته وړ اشخاص نه ګمارل کیږي یا لا هم سرپرستان موجود دي په دغه برخه کې څه شي
ګور ګمارل چې څه وي د افغانستان په وزارتو کې ټول هغه مسلکی او هغه با تجربه اشخاص چې کار کوي کدا سنوي مختص په دومره پرمختګ نه درلودي کار خپل مختنزي امنيتي او دفاعي اورګانو کې هم چې ګمارنه سوي دي په یو خاص معیار باندې سوي دي او هغه معیارونه د دوی د کامیابی چې مختص و شهیدان د تاییدي چې دوی ورکسان تل سوي دي ولې اصلاحات ته نور هم ضرورت شته درې وزارت د افغانستان د سفارستان خوې درکېږي چې په دې برخه کې هم اوست افراد سره کتنې روان دي مشورې روان دي د ډېر با تجربه او مستحکم به ډېر ژر معرفي سي ودی
تاسو د وړو اشخاص خبر وکړي چې کچیرته وړ اشخاص نه ګمارل شوی په وزارتونو کې خی اوس پرمختګ نه شوی نو بیا د سلب صلاحیت غلامل څه ولی سلب صلاحیت شول کوړ نه
ګور هغه جلا موضوع ده مختص کوګور د افغانستان په وزارتو کې سیستم سازی ته ضرورت ست د افغانستان د پروژو جوړول ته ضرورت ست هغه ظرفیت چې کافی اندازه ته موجود چې وکولای شي انکشافي بودیجه مصرف کی هغه په دغه ته لپاره کارت ضرورت ست چې ټول وزیر صاحبان سکتور وزیر صاحبان په دې برخه کار کوي او ظرفیتونه جوړي د بودیجه مصرف او د پرمختګ کارونه د دوار مختلف بحثونه دي تیر کال بودیجه چې پر هغه اساس باندې مخکس قضاوت کوه هغه د څلورنیم کال بودیجه و او اقتیاد د څلونیوم کالو چې هغه وزیر صاحبان اکثر د کال تر نیمای پورې د وزارتو ته نه ورغلي او هغه بودیجه تیر حکومت جوړ کړو د دې حکومت نو د دې کال مصرف د بودیجه کته سو غره د پنځنیوم کال د
راتګ نه راتګ واکو استاسي په لاس کې و چې د کال تر نیمای پورې نه ورسېدل
د مختص په خاص شرایط قرار درلود د افغانستان او د خاص شرایط څخه د وټل لپاره وخت ضرورت
ډیر مننه
ra mana zora wara کار